السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خپرونې کې تر ډیره 219 پروګرامونه خپریږي مثلث او اومه ورځ نن یک شنبه ده د چونګاښې سرطان څلرویشتمه د جولای میاشتې 14مه پیل په خبرونو کوو د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې بشري حقونه خوندي کړي د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر لیکلي نړۍ د افغانستان وضعیت څاري او په وینا یې طالبان باید د فزیکي سزاګانو په ګډون سرایي وژنې خپل سرې نیونې او شکنجه پای ته ورسوي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یک شنبه په 22 ولایتونو کې د تیزو بادونو او باران وړاندوینه کړې ده د غیدارې په شمالي لویدیځو جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو وړاندوینه هم کړې چې دوړي او خاورې به ورسره وي او سرعت به یې په یوه ساعت کې د 530 کیلومتر پورې وي د امریکا د متحده ایالاتونو په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالد ټرمپ د انتخاباتي غونډې پر مهال ډزې سوې خو خپله ټرمپ ته ډېر زیان نه دی اووښتی د امریکا امنیتي چارواکو ویلي په پیښه کې د مشکوک حمله کوونکي په ګډون دوه کسان وژل سوي د جمهوري پال ګوند کاندید اته اویا کلن ډونالد ټرمپ په بټلر کې پر ځایي وخت د شنبې ماپښین مهال خلکو ته وینا کوله چې د اوو ډزو ږغونه واورېدل سول او وروسته د خلکو نارې اوچتې سوې او وارخطایي خپره سوه د اسرائیل د بهرنیو استخباراتو د ادارې یا موساد مشر دیوید برنیا په پام کې لري چې په راروانو ورځو کې د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي چې هلته د حماس له منګولو د نورو یرغمل سویو د خلاصون په اړه د خبرو په بل پړاو کې برخه واخلي د اسرائیل د کان په نامه راډیو پرون شنبه دا خبر ورکړی دی په همدې حال کې د اسرائیل حارث ورځپاڼې راپور ورکړی چې داسې ښکاري د حماس د پوځي څانګې د مشر محمد زیف د وژنې له حادثې سره سره دغه غیر مستقیمې خبرې لغوه سوي نه دي د قطر تر څنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونه د دغو مذاکرو چې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون په باب دی منځګړیتوب کوي دا خبرې داسې وخت کېږي چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه وویل چې د غزې په جنوب کې د اسرائیل په تازه حملو کې د وژل سوو کسانو شمیر نوي ته ورسېد مخکې دغه شمیر یو اویا شول سوی و د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دی لا بشپړ یقیني نه دی چې د حماس د پوځي څانګې مشر محمد زیف او د حماس بل قومندان رافی سلامه دي په دغو حملو کې وژل سوي وي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون د آیرلند له صدر اعظم سایمن هاریس سره وکتل چې پر اوکراین د روسیې پر یرغل خبري وکړي دا کتنه داسې وخت وسوه چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د تازه حملو له کبله لږ تر لږه یولس ملکیان ووژل سول زلینسکی پرون په واشنگټن کې د جولای له 9 تر 11 د ناټو له سرمشریزې له ستنېدو وروسته مخکې تر دې چې اوکراین ته ولاړ سي په آیرلند کې تم سو د ناتو په سرمشریزه کې دغه پوځي تړون متحدانو له اوکراین سره د نورو پوځي همکارو ژمنه وکړه د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پرون ویل چې له اوکراین سره پر پوله کړکیچ کم سوی او پر پوله زیاتره ګمارل سوي اضافي سرتیر خپلو پوځي اډو ته ستانه سوي دي لوکاشینکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له نږدې متحدانو ګڼل کیږي د بیلاروس دفاع وزارت د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې د امنیتي پیښو او د اوکراین د پوځي تحکیماتو په بدل کې په خپلو پولو کې خپل پوځي استحکامات زیات کړي دي دغه وزارت ویلي و چې یوه راکټي فرقه یې هم هلته ځای پر ځای کړې وه چې وکولی سي خپل جنګي چمتووالی وازموي او د اروپا د فوټبال د ملتونو جام د 2024 میلادي کال پایلو بنن د افغانستان پر وخت د شپې 11:30 بجې د برلین په ورزشي سټډیوم کې د انګلستان او اسپانیا ترمنځ کېږي
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
هرکلی مو کوم د پښتون خورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ګلمن وزیر ووشل شو پر ګلمن وزیر د جولای په ومه ماښام مهال په اسلام آباد کې بریتو شو بیا پر وختون کې بستر شو د جولای په لسمه د پښتون خورنې د غورځنګ مشر منصور پښتین د ګلمن د مړینې اعلان وکړ پر دې پیښې د افغانستان او پاکستان د نه ده له سیاستوالو نیولې تر عادي خلکو ګڼو کسانو خبرګون څرګند کړی دی پخواني ولسمشرانو حامد کرزی او اشرف غنی پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح همدارس مخکنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خوشینی څرګنده کړې ده د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمیر غړي د پاکستان استخباراتي ادارې د ګلمن پر وشلو تورنوي. کدا په شهر راز رامنځته شوی وي، سوال دا دی چې د داسې پیښو انجام به څه شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته درو پیښم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک کې وګورئ، همدارس د خبرونه په یوټیوب کې کتلی شئ او په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم له تاسو سره شریکو. را بشم د خبرونه میلمنو ته ل اسلام آباد د اسکایپ لاري مخکشه پښتنه مبارزه مترقي مبارزه اسمت شاه جهان را سره ده. عبدالتو په سټډیو کې د اساجی رډو د مشال څنګه همکار زما اسرار عالم مومن را سره ده. ستاسو هر کله کوم اغلی شاه جهان، ک لمړی له تاسو نه وورم د دې لپاره چې د داسې پیښو مخاوني ول شي څه باید وشي؟ کپلاند راته وایست ټول نړم
به فوز د پولافان او پښتون کامیاتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګلمن وزیر پیسې سلام پېښ کړم. داغه شهادت داغه شاعری دواړه به دغه لاره چې دا موږ په رڼا باندې راځو. بل خبر دا ده چې دې سوال پولډنډ ځواب نشي کېدی، ځکه چې زمونږ سیمه چې دا یو عالمی میدان جنگ جوړ کړی شوی دی او په دې کې عالمی قوتونه چې دې خپله اشکارا ده تیرو څلوېښتو کالو نه روان دي. او اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو، امریکا چې دا هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړی دي او دا هغه چې دا کم ون بیلډ ون روډ پروجیکټ هم شروع کړی دی، د دنیا معیشت بدلول غواړي، جی 20 د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو، نو دا امریکې تقبل نه ده او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي. نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې دا هغه زموږ مستر فلارا دا پرمن مبارزه زموږ ده.
او بخښې دې ته راشو چې څه باید وشي، لیکن ولې باید بهرني ملامت کو په خپل منځونو کې؟ مثلا د امریکې سیمې پښتانه لتیرو 500 کلونو تقریبا په جګړو دي. د لاغه وخت چې د شوروي قوا افغانستان ته راغلي وي، دوی د جهاد په نامه باندې جګړې شروع شوې او بیا د تاریخ بیانولو ته ضرورت نشته او تر ننه پورې هغه ولسونه چې په خپل منځونو کې اختلافات لري، په خپل منځونو کې سره یو لاس نه وي، حتی په دغه اوسنی پاکستان کې قومي تحریکونه هم په یو خل نه دي، ټول ورس د یو بل په ضد خبرې کوي. نو بیا ولې بهرنیو ته ګوته ونیول شي چې دا ستونزه په بهرنیو کې ده؟
لاسه خبره ده چې دا پښتانه چې دی دا په دې سیمه کې 5000 کال نه آباد دي او دې پوره منځوند کا. نو دا جګړه چې ده دا پار نه راوړل شوی ده. په دې خبره باندې هم زه متفق یم چې اندرونی تور تضادات موجود دي او پښتون قوم چې دی هغه کلونیل سیستم د وجه ډېر وروسته پاتې شوی دی. هغه کې هم دا قوتونه ملوث وو، فرست افغان وار، سیکنډ افغان وار، ثرد افغان وار، د کام په هیڅ باندې د پښتون کام هغه ابتکار نه شوی چې کوم تاریخي تور د نورو کامونو شوی د چې کوم آزاد کامونو. نو دې سره سره دا زده منم چې په کام کې د نن تضادات شته او دا هم منم چې په دې کې د پاکستان چې کوم ملټري اسټابلیشمنت دی دا غي هم ډیر غټ کردار دی چې د سیمې تای جنګ او زمون په ځمکه باندې اډي ورکړي او زمونږ خلک چې دي زمون بچیان چې دي هغه جنباز کړل او موږ سکولونه په بمونو والو زول او تعلیم چې دی هغه باندې خرچه نشته. نو دی وجه نه زه محسوسوم چې یو کام چې ته په شا ساتي د هغې کلتور خراب کا، د هغې ځوانان مستقبل تباه کا. نو دا داسې مکس غوندې فیکټرز دي. زه دا بالکل هم قطع نه وایم چې کله موږ د امریکي امپیریالیسټ نوم اخلو د دې مطلب دا شو چې زه دا مسله ایکسټرنلایز کول غواړم، کته یې نه ایکسټرنلایز کوم. او په دې کې د پاکستان افواج، د پاکستان چې کوم اشرافیه ده دا هغه غټ لاس دی، هغه د دې بینیفیشریز دي او د جن نه ټولو فائدې چې
مننه د دې ټکی ته بیا مراشمه. دلته ستاسو په دې خبرو کې سوال ماته پیدا شو، خو مخکې طریقه مومن صاحب د ګلمن وزیر په برخه کې ل مشال رادیو تاسو څخه خبره کړی دی تازه
دا غوی پاره باندې موږ یو رپورت جوړ کړی دی چې ګلمن وزیر کلا پی ټی ایم تراله دا غوی مبارزه سره غوی چون څنګه دی نو پاره باندې موږ یو رپورت لرو نو زم کا دا کتون کو توڑان کو نو
بالکل دا رپورت په سر وګورو به ته بحث سره وګرځو
تکبیر دې جنو زې چې مل یو نورو په سر وکړو
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د اسدخیل اوسیدونکو ګلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شیو یو برید کې تر سخت جوبلېدو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګلمن وزیر با په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوز پمنتی پالیسیانو ښکارانی وکی کولی حمله دې کبل نو موړې په 2023 کال کې پر پوز د نیوکو او د خلکو د پرمونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شو خاتمه شې زندان ته رول ورسته خوشی شو. د پی ټی ایم مخکخ علمزی مسجد له مشال سره په خبرو کې ویل ګلمن وزیر چې بهرین ته د مزدوري لپاره تللی وو او له هغه ځای بای غورزنګ ته مالی مرستې ورلېګلې. نو د په خبره په 2023 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هواده وېستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دی ویلي خو علمزی وایي چې په ګلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې لترګرو سره د مالی مرستو تورونه لګیدلې وو کوم چې بے بنیاد وو. ل ګلمن وزیر پنځه بچی پاتې شول د دوه ورونه او شپږ خويندې دي.
اغل شاجان کبیر ته تاسو مخکنی تر دې رپورت تر خبرې دوه مخکې چې تاسو کومه خبره کوله تاسو په خبره کې زما په نظر یو تضاد ده. وی خو ته تاسو ویل چې د چین د یو کمربند ویلار له خاطر دلته نړیوال قدرتونه نامني غواړي بل ورته موویل چې د پاکستان پاوز هم په دې کې لاس لري چې نامني غواړي. نو د پاکستان پاوز خو باید د خپل وطن په ګټه باندې کار وکړي دا ولې نامني وغواړي؟
دا ستاسو چې پاکستان یو سکیورټی سټیټ دی چې په معیشت باندې بداغي پر ریاست باندې دغه پر سیاست باندې دغه پر کلتور باندې د فوجي اشرافیت قبضه ده. نو جن چې دی هغه د پاره منافع بخش کاروبار دی او دیوژنه هغه په دې کې خپل مطلب انټرست لري. یو بل دا چې افغانستان کې ډیره مدا هغه د سټریټیجیک ډیپت چې کوم پالیسی هغه جاری ساتلې و دی دا خیال و چې موږ شي ہندوستان طرف نہ کوم حملہ کی دی موږ با افغانستان طرف ته چي دي یا خپل سټریټیجیک ډیپ ته خلو. نو دا غیم پکې مفاد شته په دې جنگ کې دیو جن غیم په دې کې ملوث دي او مخکې سرویخ کال جنگ چې شوی په دې کې امریکا د ټولو نه زیات دای ته سپورټ ورکړی دی. درې دیش بلین ډالر په دې جنگ کې پاکستان فوج ته امریکا ورکړی دی. امریکا القاعده جوړ کړی دا او پاکستان فورس دا د دې په پټرنیچ کې طالبان هم جوړ کړی دي او نن هم چې دا څومره جګړه روانه ده په کې دا غونډه قوتونه چې بیا هم لويستي
مننه محمد صاحب. د دې دا لکه څنګه چې اغلی شاه جهان دا خبره وکړه ډیر کسان شک کوي د شک تھیوري په دې سیمه باندې ډیره واکمنه شوې ده. کوم کسانو سره چې تاسو خبری کړی دی د ځوانانو په پروګرام کې هم ځینې ځوانانو ډیرو تکړه ځوانانو سره تاسو خبری کړی دی. یو ځل ویل آکسفورد کې څوک وکنه ما یو وخت نو میر شو کنه هغه څه وایي چې د شک تھیوري ولې د زموږ تاسو په سیمه کې ډیر عامه شوی ده.
اسمت صاحب چې څنګه اشاره وکړه د سیمه ته چې په دغه سیمه باندې ډیر زیات جنگونه تیر شوي دي او اوس په دې وروستیو کې چې دا کم ازم استحکام عملیات حکومت اعلان کړی چې موږ یې شروع کوو نو په دغه باندې موږ د دغه سیمې د خلکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې په دې سیمه باندې دومره عملیات پوځي عملیات وشول درغلم او بیا درغلم او خوخ باندې شم او راه نجات او دومره عملیات وشول نو دغه باوجود دلته کې نه امنی شتون لري وسلوال شتون لري. نو دوی ویل موږ ته د دغه سیمو خلکو لکه زبته نمونه واخلم دغلته کې د ټانک د کمیټې د امنیت هغوی سوات پاڅون دی دغه سي ډېرې چې دغه سیمه کې څومره کمیټیانی دي په څونونه مظاهره کوي. هغه کوم دغه یو خبره کوي چې په ریاستي ادارو باندې تر دې پورې چې په سیاستوالو باندې هم د دوی اعتبار ختم شوی او دغه وجه دار چې په تیرو شلو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې څومره عملیات وشول پوځي څومره خلک کډوال شو په لکونو باندې بې کور شو خو دغه باوجود امن نه راځي. نو دغه د وجه نه د تاسو چې کومه خبره کوله چې دغه تکي دا تیورینی سازشی تیورینی هغه اولی دومره زرمخت لاړ شي وغه مخترزی خو وختي تاسو پښتنو کړ چې د ریاست چې کومه رویه ده دغه مسلو د حلولو لپاره نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه د باوی پاغې باندې فشار راوړي د هغه څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې دا هغه د ورسته کتا سو ګوري نو د پی ټی ایم یو شمیر کسان هغه ونیول شول ارمان لونی یا داسې نور هغه پکې ونیول شول نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکه کیږي چې کوم په هانس زمنګ خبر کیږي هغه چې د سر تاسو دغه تحریک چې کوم دی هغه ته نورم زور ورکوي دغه چې کوم پلویان دي دغه رویه نورم سختي دي سر چې تاسو هغه زپي نو پر ځای دې چې تاسو هغه وزپي هغه سره خبرې وکړي نو دغه وجره د ګلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې ویني نه د وسه پورې د زمنګ با شروع کی تر دې پورې ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نور سنیو کته پاره کې دا خبره نشته چې ګلمن وجل شوی دی مړ شوی دی نو ال د کی چکلا دا خبر ناراضي په دې مسلو منل د باسونه نکېږي چې بی ټی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څو وړي د دوی سم مسلې دي نو دا غي سره د کیسه نورم خرابېږي خو د دې حل چې ما ته کم خکاری او زمنګ چې دلته کې زکونکو سو په هانو سو زوران سو خبرې کیږي نو دا غیخه حل یا خبره ده چې علي وزیر 13 کال په 2023 کې په سواد کې جلسې ته وینا کول نو غیخه دا خبره وکړه ک سواد کې د ناامنۍ مخه ځکه زرونی ول شي یا چل ده کې د عملیاتو خبره شروع شین د سواد ټول ولس چې کم دی په یو خوله مانی ودرېږي یو اتفاق سره ودرېږي نو غوې چې دی وجه ده چې دا غزي خلک ډیر تعلیم یافته دي او ډیر چې کوم دی په هری په خپل مسلو باندې نو ځکه غوی څوک لسی پاسانه نشي دوه کوله تیر وختونو کې کډو کشي وې دي خو څه څوک نشي دوه کوله نو غوی زړه یو موټی شي په څونو د مظاهره شروع کې حکومت ته د خبر کی دا خبرداري چې موږ نور دلته کې عملیات نه منو بیک تاسو کبالی سي مو ګورئ دلته کې تعلیم ډیر زیات کم دی پونتونو نه کالجونه تر دې چې پنځم نمبر سکولونه نشته دي دلته کې په سیاسي په دومره نشته نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویلي چې پښتانه وشل شوی دي په سیاسي ګوندونو کې وشل شوی دي پی ټی ایم د خپل باندې یو سیاسي ګوند وته نو پښتانه کې یو خو دوی پر ریاست تورونه لګي نو بل خو دې په خپلم په یو موټه نه دي
مننه اغلی شاجان دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو په 2019 کال کې د دوی یو کسو وشل شو ارمان لونی وشل شو بیا عثمان کاکړ وشل شو لاغنه ورسته د دوی دوه ترمن عارف وزیر وشل شو عثمان کاکړ او هغه لونی دا دوه د سو وشل شو چې په څټ وو حل شول او دوی بیا هسپتال ته لاړل روختون ته الته عملیات شو سرجیر وشول او بیا ورسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي ورته کار له ګلمن وزیر سره شوې ده په داسې یو ځای کې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې د شک تھیوري ډیر عام وي او مومن صاحب دا خبره یاد کړل چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د ګلمن خبر هم نه خبر کړي نو فکر نه کوي چې پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډیر ګلمن شي دوی به ورس پورس په ځای دي چې د اسلام آباد رانیشلې کې دوی په ډیر خوابدي شي او کېدای شي چې په دوی کې هم دغه سیو پاتون را پایل شي لکه په بلوچستان کې شروع شوه دي
دا ستا چې ټول نه نوبې په زده شک دا تھیری کنسپیریسي تھیری باندې خبره کول غواړم استعماریت چې دی امپیریالیزم چې دی دا شک نه دی دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ په ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی دا ماشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعہ باندې نو دا بالکل هم دا بلکې خپل ځان کې ټول نغړ سازش دی پہلا خبره دویم خبره دا چې څو پورې تاسو کوم خبر وکړل چې د ټولو د وژلو طریقې واردات یو دي چې پسر باندې ولي سر باندې زخمونه ورکړي دا خبره په خپل ځای باندې درسته هلو تاسو ما اورئ
بلې ما دا پوښتنه کوله کنه مليو خو د شک تھیوري تاسو رات کړه تاسو ول چې نه دا نه دی او دا یو حقیقت دی که د شک تھیوري رښتیا وي کنه وي لیکن خبره ده چې یو ډول خلک وشل کیږي او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه هغه کاورج نه ورکوي دغه سوي خبرې ته لکه د ګلمن وزیر د وژلو پیښته نو دغه د شک تھیوري په خپل پیدا کیږي
پاتې شو دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کې سکه دار دی. پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارٹی دی او پختون قومي سوال په خپل ځای باندې مکمل موجود دی. چې کله نه پاکستان جوړ دی د بلوچو سوال موجود دی. سونو پوښتنه تاسو خبر وګړو چې د بلوچو په طرز باندې یو ملټنٹ سټرګل خبر هم چې وکړله. نو تر اوسه پورې خو پختون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې ځلې روانې دي اکثریت چې دی هغه د پوره منځ د جوړ خبره کوي او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي دا خو پختون کم به فیصله کوي. او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پختون مقدمه چې دا باغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې کله تګلاره څه ده او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو. آیا مونږ د پاکستان پر ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو؟ نو ما په خیال باندې چې دا خبره په خپل پکار ده. وبخښئ تاسو په اسلام کنسنسس په خپل کوم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی او پاتې شو د پاکستان د ریاست خبره. نو هغه ډېر جابر ریاست دی. هغه سره سوپر سونیک هتھیار دی. هغه سره کاروبار دی. 38% کارپوریټ کیپیټل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی.
وبخښئ تاسو خبره پر کومه تاسو وای چې پښتانه کنسنسس رامنځته کی پښتانه قوتونه څومره چې دی د غسیمه کې. نو تاسو څه ګوري چې دا کوم سیاسي ګوندونه دي؟ وختي هم موږ خبرو کړ چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته. نو پښتانه تاسو څه ګوري چې دا کنسنسس تبه ورسیږي کنه؟ دا څومره ګران دي تاسو په خیال باندې؟
دا خو په تاریخ فیصله کوي او دا چې دا وختونه دومره سخت را روان دي ځکه چې ما سر کې وي چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو. نو ظاهر خبره ده چې دا ټول پښتون کم پرست قوتونه چې دي سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي دا چې ټول یو ځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بل لار نشته ده موږ سره. او موږ خپل ځان ته په فیصله خامخا کوو او دا فیصله به موږ باندې تاریخ کوي که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا. څنګه چې سایل صاحب وایي چې دا تاریخ جبر دی او جبر نه زور.
وبخښئ آغلی شاهجهان په دې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي. لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي حتی د افغانستان خواته سي دي دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم. تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سولیز مبارزه کوي. د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټي ټي پی اعلامیه خبره کړې ده ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابدي وو او دا یو مبارز سړی وو. ګوره اغه تاسو لمه سره اندازه راسي کنه کله چې فشار راځي کله چې خلک وژل کیږي کله چې د سولیز مبارزه مخنیول کیږي نو هغه وسلوال سره نشل کیږي او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي. ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخه کړي.
ما په خیال باندې چې موږ ماته کوم کم کم پدې باندې وضاحت دی چې د پښتون کم مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې پتل پکار دي. کم از کم ماته په دې خبره وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وویل چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولای چې آیا دا نوې لیکونه چې کوم را روان دي چې بھائی ریلیجیس ملیټنټس چې دي دا نیشنلیست دي. زه په خپله باندې دا تیری ریجیکٹ کوم ځکه چې نیشنلزم چې دی هغه نیسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي.
وبخښئ په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی ګومان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ د کرښې دی خواته د پاکستان خواته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي.
ګومان نه کوي.
محمد صاحب کبیر ته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه. د او تاسو مخکې د اشاره وکړه چې پی ټی ایم په خپل هم دوه برخې وشتل سوې دي. لیکن لتیرو څو کلونو له 2013 کال را وروسته چې ګورو د مشال رادیو لاره کوم راپورونه تاسو خبره کړې دي پښتانه ملت پال ډیر سره وشل شوی نه دي.
هم دغه خبره ته زه بیا راتلم چې پښتانه تاسو څنګه ویلې کنه که نقیب مسیر مړ شي نو دوی برا یوځای شي که ګیلمن مړ شو نو محسن دول په خپل باندې هسپتال ته ورلې که په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګری ورلل خو چې کله دغه حالت نه څوک مړ شوی نه څوک وجل شوی نه نو دوی به د یو بل خلاف لګي یو بل مخالفت کوي یو بل پسې ملنډ کوي لانجې جګړه کوي ما خپل پروګرامونه ته دوی راوستل نو همدغه خبره ده چې څومره قوم پرسته ګوندونه دي زیاتره قوم پرسته ګوندونه هغوی په سیاست کې دي او هغه په مبارزه کې دي سازمانونه جوړ کړي دي نو هغه الله یو ځای کېږي چې کله غټه پیښه وشي لکه دا هغه پورې دوی نه یو ځای کېږي
او چې دوی غمجنه
پیښه او چې پیښه وشي نو هغه څو ورځې پورې بیا دغه نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي خپل ګټه شروع شي او لکه زه بوستاو سلند خبره دا وکم چې د خبر پختونخوا کې چې څونه زه ال د پاغه حالات باندې پوی مودل ده کې د پاکستان تر کې حساب په دا با 15 لس کال شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغه حکومت کې راوستل نو دا غزي اتیا به د ځوانانو ک تاسو په ټولنې زور سنې کې وګوري کده من خان جلسو ته وګوري نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړل خو که اوس د پاکستان تر کې حساب د پوس رخل لنجر اغلی دا نو اوس ځوانان لګې دي عمدغه خبره کوي چې باچا خان سم خبره کوله منظور پښتین سم خبره کوي چې دغه تل کې غیر جمهوریت قوتونه هغه جمهوریت د پاره تاوان دي د پښتنو د پاره تاوان دي د بلوچستان د پاره تاوان دي خو که سبا بیا د پاکستان تر کې حساب د مشر د ریاست سره روغ راځي د پوس سره روغ راځي د اقتدار ورکړي یا نور څه کوي نو دغه ځوانان به بیا عمدغه خبره بکې چې کوم خبره بده مخ کې کولې چې کپرس کې څوګو چې چا به خبره کوله څو وخت مخ کې نو غوښتل چې تاسو د ریاست سره تاسو غدارې سي تاسو پادار نه پښتنو ته به دا خبره کولې نو زما خبره مقصد دار چې پښتانه سیاستدانان پښتانه ځوانان هغه اعلی رایوز کېږي چې کله څه غمیزه وشي او دا ډیره
دا غم
خبره تاوان خبره
مننه مومن صاحب اغل شاه جهان دلته د دې له خطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولې شي خو مخکې تاسو دا ویل چې د تاریخ جبر دی او اخر به پښتانه د پاکستان خواته بیا د افغانستان دننه شي کوم افغانان دي هغه یې د ټول سیمه خلک اخر به یو پریکړه کوي لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسنی شرایطو کې دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیڅ په رسمیت نه دی پیژندل خپل سیاستواله مسره یو ځای نه دی یو لوی برخه په پاکستان کې د سیال د اقتصاد ډیر خراب دی په میلیارډونو ډالر پاکستان قرضدار دی د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې چې شاوخوا 200 میلیارډ ډالر ته رسیدل کورنې او بهرنۍ پور بلې خواته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی او تاسو څه اټکل کوي چې دغه څو وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي دا کوم چې تاسو مخکې اشاره کوله
یو خو چې تاسو کوم خبرو وکړل چې پښتانه چیرې نه دی راځي شوې دغه نقطه نظر سره اختلاف لرم نه د پاکستان د غون تاریخ ټول نه غټ مترکی غون پاتې کې ټول پښتانه بلوچ او نور سیندیان هم ورسره ملګري وو یو خو دا خبره صحیح نه ده تاریخي تور چې چیرې هم پښتانه نه دی راځي شوې دا خبره بالکل
خو اسمت سبا تاسو او به هغه نه به تقسیم شو ویشل شو بیا په تاسو ګوري
او دا سدا چې بیا دا چې دا سې پونم جوړ شوی وو او اوسم نن چې زتا تاسو سره خبرې کوم خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقی قوتونه دي کم پرست قوتونه دي هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي نو دا سینه دا چې دا صرف د خبریالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټی وی باندې ناشته ځیاکارو ته معلومه ده چې زمونږ تک لار رسدا دلته خلک ناشتي هغه خپل هله ځنې کوي کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکا یو جدوجهد مبارزه چې دا هغه جوړه کړو او پاتې شو تاسو بخنه غواړم
خو بخښي بیرته پام دا تاسو پام دغه خبرو کې بل څه د څه په بار لته سره به مبارزه کوي لدی سره به مبارزه کوي چې ونه وشل شي لکه ګلمن چې وشل شو که بلدی سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده د نړیوالو غم بخوري د څه غم بخوري پښتانه
دا سدا چې دا غدا دا سه وګت جنگ دی دا اوګته مبارزه ده ځکه چې زه بار بار بیا بیا دا وایم چې پدی شخړه کې پدی سیمه کې ډېر قوتونه چې دی هغه لګیا دي پدی کې امریکا لگیا دا پے کہ پاکستان فوج لگیا دے پدی کی چین مفادات لری پدی کی عرب مفادات لری نو دیو جنا زداوایم چې دا چې دا تاسو بار بار دا خبره کوي چې دا صرف د پښتنو نه اتفاق نه بے تفاقی دا وجہ چی دے پختانہ وجل کی گی دا نکتہ نظر درست نہ دے دے کے دیر زیاد قوتونا چی دی آغا لگیا دی او ارچہ خپل خپل پراکسیز دی ارچہ خپل خپل طالبان دی ارچہ خپل خپل ڈیت سکوارڈز دی او دا تبایی چی دا صرف دا پختانو دا نا اتفاقی پسر باندے اچول چی دی دا غلط خبر دا پختانہ جنگی دلی دی این پی چی دی تقریباً یولس دولس سوا خپل ٹاپ موسٹ فرنٹ لائن لیڈران چی دی اغی شہادت نشوی دی دین علاوہ زمون فنکاران ادیبان طول لگیا دی مسلسل مبارزہ کی دی او سلام مشورے ننم روانی دی نو ز خدا وائم چی بہرحال مونگا حلی زلی چی دی زمونگا مبارزہ چی دا اغا دو مخیزہ دا یو خدا چی زمونگا سیما باندے چی کم علمی استعماری جنگ دی ڈالری جنگ دی مونگ دا خلاف جنگی دی دویم چی دی دا پاکستان چی کم ریاست تی اپا خپلا باندے پا دی که ملوث تی اگر سرا سرا زمونگا چی کم دا حکمرانی حق تی اغا پختون کام تا ندے ملاو بلوش کام تا ندے ملاو دین علاوہ زمونگا وسائلو باندے قبضہ دا ورسرا ورسرا زمونگا چی کم خاورا دا پاغی باندے دی کلا اڈی جوڑائی کلا سکی او کلا سکی او کلا غینا کوریڈور جوڑائی کلا سرزر تی نو باسی کلا وسائل تی نکری او نوزداوائم چی اوبو بجلی قدرتی وسائل دی طولو باندے چی خبرا کول دا زمونگا مبارزہ دا چی کامی سوال کامی چی مر خلاف مبارزہ او ورسرا ورسرا دا غا ڈالری جنگونو خلاف مبارزه چې دا زمونږ مبارزه مختلف شکلونو کې روانه ده دین علاوه پختون ورکر چې دی هغه دا وخت کې په گلف کې غلامۍ باندې مجبور دی ځکه چې د جنگزده علاقو نه تللی دی پښتنه ښځه چې دا هغه بې تعلیمه پاتې شوه روزګار نشته علاج نشته دا هم زمونږ مبارزه کې یو اړخ دی چې زه غواړم چې مونږ خپل مستقبل کې خپله مبارزه د څلور پنځه شکلونو کې جاری ساتو نو دا مبارزه محدوده نه ده دا مبارزه لنډه نه ده دا یو لوی جنگ ده
اغنیش راجان ډیره مننه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د ګلمن وزیر هم دوه ورونه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي او د په اسلام آباد کې وشل شو هم دې سره د خبرونه راغونډو
وما ورځ دا ونی مهمه پیښته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی مهمه پیښته ل متفاوت زاویې د ازادي ځنګړي ومه ورځ کې هر کله کوم نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په یو واډه کلی کې وری خو خلک یې څنګه ژوند کوي لدی مخبرو په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالیو مهم خبرو او لدی هم خبرې چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوستخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لزګونه زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو پی ټی ایم وایي د لزګونه زره گزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکي گزار ورکو
منظور پښتین سوړو د پوره تاسو ولیدل چې هغه ډېر حوصله او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی دا ملګری چیرته په داسې حال کې چې خلک غفلې خلک غوسه دي د خلکو راپارول ډېر آسان دي ډېر زیات ویډیا دي خو بیا هم دا یو میچورټي د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې الله سره چې د سیاسي میچورټي دا ډېره زیاته ده خو دا زغم هغه چې تر کله پورې امکان لري دا برداشت آخر تر کله پورې امکان لري
یو شهادت یو قرباني یو حادثه دلیل دې چې یو ملت یو قوم یا پرو یې پیمانه وړل راپور د سیراوی کې سی خپل حق واخلي خانه خدا به دې په دې په ټولو ځوانانو مینا په دوه شاولي او دا به یو حرکت لار جوړي
موږ ګلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړ بوله نه لکه موږ به د ګلمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست جابر ریاست او ایسای ته د غاړي ټوک جوړو
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایل تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسي او د خلکو په کارونو کې کار لرلې ولس ویروله. طالبان وایي شریعت پرې پلې کوي او د کار کې مراد نشته.
د سې اجرات تر سره کې کې د امر بالمعروف د محتسبین له خوا چې د خلکو د ازار او ځت سبب کې
په اداراتو کې خزې د دوی لامل کار نشي کولای په لارو کې چونکې دوی خلک په ځابې د لباس د سې د ځادي سره د سې
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان. پاکستانی خارجه وزیر ل لوړ پوری پلاوی سره کابل ته ځي. دین مخی د کډوالو شړل هم درولې دي. خو خبره به ورسره د ازمه استحکام د عملیاتو په بریا کې
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي، بده چې مادي د پاکستانی طالبان په موضوع باندې نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی، ځکه چې دغه بد اعتمادي خرابو تعلقاتو تګ راتګ هم اغیزمن کړی دی.
د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسی او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیر ونی برید غندل او دغه په مړینه خوښيني خوتلی ده. طالب سرچینو ازادي رادیو ته ویلي دوی به په دې پیخه خپل دریز د پاکستان په چارو کې د نه لاس وهنې په بهانه روخانه نکړي. خو په خوانی ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ په خوانی مرستيال ولسمشر امر الله خان، حمد الله محب، حنیف اتمر، فضل هادي، مسلم یار، فضل محمود فضلی، ضیاء الحق مرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین دادفر سپنتا په دغه پیخه خوښيني ښودلې ده. دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز، راشد خان، محمد نبی، فضل حق، فاروقی، رحمت شاه او نور هم د هغه صحی وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ. خو ګیلمن وزیر له څو ورځې نه کوم اورستا د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا، کوزه پښتونخوا او سلمی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیرونه د یو ډلې زبریت پترڅ کې ټپی او څو ورځې ورسته په روختون کې ساور کړه.
زما په قتل کدا نور نړۍ چوپ د خیر دی، کوم سلمان ز خو استاد کلمې ورورم او زما پر لاش په دم رویر وی چې توبې به باسه، زکه چې زده شپغو خويندو کشرې ورورم.
کتام ډېر درون پکای دی زما د خلینه وطله ډیر مشکل دی. ګیلمن پښتین هغه زمون په منځ کې نشته دی او
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه او په ورستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سخت پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی زائد شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لړګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلي. د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو. د منظور پښتین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکی قاتلین استول شوی چې مخکې له مخکې دغه سی بریدونو ټریننګ ورکول شوی.
هغه وخت کې مزګه چې هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوند کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پښتین پښتون تحفظ موومنټ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد تل امکان کوشش کو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوژي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې ست طریقم آغا مړه بازګر ژوند کی پن کوشش هر ممکن وکړه. زما چې کوم معلومات دي هغه په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړي، نیرو سرجن سره رپورټ چې ولېګل یو ځای بل ځای تا هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوی و هغه ځای کې چې کوم د سی ټی وی کیمرې لګېدلې هغه هم خراب دي. نو دغه معلومیږي چې دا کار د ریاست په مرزي شوی دی، بلکې ریاست ملوث دی. اوس پورې د گرفتاری نه ده شوی، نه داسې څه مومنټ شوی دی، داسې په حرکت کې اوس پورې یو اداره هم نه ده راغلی.
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری و د پښتنو په څو لویو خارونو کې د پی ټی ایم د پلویان لپاره د ورستی دیدن په مخه کې خودل شو خبرو ته وسپارل شو.
خانه خاده د مبارزه په ځوانانو باندې پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ خودل د کله کله یو شهادت یو قرباني یو حادثه دلیل دی چې یو ملت یو قوم یو په لویه پیمانه وډله راپورته سي راوي کس یو خپل حق واخلي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې غوړه ګوله نه لګوو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست د جابر ریاست او ایس آی ته د غاړې ټوک جوړو. موږ ایس آی یا پنجابي ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بے ګناه انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسی او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورنې غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ دپاره خپل سرونه په لاس کې راخیستي دي.
او وروسته لاغې چې ازادي رادیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سرې میاشتې ټولنې د رئیس او مرستیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل. د طالبانو حکومت د دغه ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سرې میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابي په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډېر تړاو ساتي. د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سرې میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي چې ملا نور الدین ترابي د دله غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک یې ترسره شوې مقررې باطلې دي. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو له خبر خپرېدو وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجه تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سرې میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکې اقدامات او د ناټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت د نارینه په ظاهري بڼه انتقادات د قانون په استعمال او موسیقي بندیز د انسانانو او ژویو د انزورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو منځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوی دي چې د یو نامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د امریکا کولو څرنګوالی د اوسنیو چارواکو له لوري د شکایتونو د اوریدو نه موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوی دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته خبرګون ښودلی دی. د وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه به بنسټ ادا ویرو په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباو هغه کنارینه او یا هم شزینوي شرعي حقوق تامین سوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. له یونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسنۍ حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالي د وجې نه او همچنان د قانون د نشتوالي د وجې نه او دی بالمعروف فقه دی په پام کې نه نیولو لکبل د سې اجراءات تر سره کی ک دی امر بالمعروف دی محتسبینو لخوا چې عاد خلکو دی ازار او زیات سبب کی او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی دی محتسبینو چې هغه دی امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دی او دوی نه ترې خود سره نه د سې کړه تر سره کی کی چې هغه د امر بالمعروف په جای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي دا لباس داسې دی دا د څیره داسې ده دا زنانه ولې در سره د کور نه راوتلې ده د ښار ښکلا نقش نگاري د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالۍ یو ګډ کار دی لیکن دوی هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه زیانمن کړل د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پو لیکل دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي
او دا ښکاری چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندري د سړخت پر خوا روانې شوه چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانون افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غزول او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوی استولو اعلان هم کړی دی. خاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخ ته ځي ځکه د ده په خبره ګاونډیان نه شو بدلولی خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي خاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دانشم باید چې سفر به غټولې مسلې حل کې ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پوری وي نو ګمان نه کوم چې پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به خشي او پاکستان کې تلفات یا چې وي امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حملې شوې دي په هغه کې په خیبر ضلع کې دغه رنګې په وزیرستان کې هم نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختوګي شوي یو پولیس او یو فرنټیر کور والا هغه کې دوه وجلې شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي لیکن زما نظر دا دی چې بیا هم سفرونه وي نو بیا مخامخ اندېښنو ته لار سمیږي چې شریک شي.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي دی دي ته مجوره په دې سره د غوتل چې د پښتنو بلوچ سیمه کې د اعظم سکام په نوم عملیات سره کې باردا چې پښتانه لر پښتانه معمولا په کوز پښتونخوا هم غږ پورته کړ چې دوی به داسې کار ونه کړي بلوچ ښار هم خطر ورکړ او دولت د امارت اسلامي طالبان وزیر دفاع هم ویل که چیرې تعرض کې دي په خاوره باندې بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبوره چې راسي خبر اترو ته خبر اترې خې دې نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نور ناندري چې دي د ټي پی ټي ټي پی ټي بخروان ټي ټي پی او نور مسائل به هم حل سي د مذاکره او د خبرو اترو لارنه دا خواجه.
بلخوا کابل ته د خپل پلاوی داستول په درشل کې پاکستان لاغه هوا ده د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسما نه دی اعلان کړی خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تایید کړی او په یو اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنری مشر فلیپو ګراندی پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوي دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده هم وغځي. جنو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره یعنې کوم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یا شوي دي دا هغوی د دغه کار چې کوم پی او آر کارډ هغې سره دی د هغې موده کې د یو کال توسیع شوې ده غځولې شوې ده مودې ته د راتلونکي کال 2025 تر جون د 1.5 پورې. زما نظر دا دی چې دا یو ښه ګام دی ځکه پاکستان به اکثر د دریو میاشتو لکه موده غځوله او سره له دې چې د راجستر افغانانو یا چا سره چې افغان سټیزن کارډ دی د هغې په اړه باندې پاکستان څه پرېکړه نه ده کړې چې هغوی یو باسي یا شړي خو چې کوم پاکستان د بی اسناد او ته دی وای یا نا قانون ورته وای دغه پاره چې کوم په 13 اکتوبر کې دیو پالیسی ځان کړه چې غي بزی او پینځه لکه شاوخوا ویل کیږي پاکستانانو چې هغه ته هم دی نو په دې څوک چې راجستر دی پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا پاری باندې یو یو فشار وو چې او ځنه پکې تللې مو بیا دغه دوستا لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم یو کال لپاره.
او که څه هم د ګیلمن وزیر جوبلیدا او مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړې ده، خو طالبانو تیرونی په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللي. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلې د دغه سرحدي خارګوټي د خاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شوي تصویرونه وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او لاغه وروسته له څلی څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوی او پرې د طالبانو د حکومت خپل شوارونه لګول شوی دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوی ده چې له دغه تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخته. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی وو او له یو ورځنی بند وروسته یې بیرته خوشې کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو او خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدی او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه سری دپاره مونږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یو هنرمند و چې هغه د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولای شو. هغه مونږه پیدا کړه په مزار شریف کې. هغه دا هنر له ایران له ځان سره راوړ او په ایران کې زده کړو او په ډیره خواري په یو ونه کې دغه سلیم په هغه نهایي کاری فشار سره جوړ کړ. د دې لپاره خو خطیف ځانګړي خښتي وي هغه په کابل کې په یو کارخانه کې پیدا کړي. همدارنګ په ډیر کم مصرف سره لیکن په ډیر کم وخت کې په ډیرو کم امکاناتو سره د ډیرو هغه نهایي مینې او خلوص سره دغه سلیم غوړه غوړو دا د لرو بر افغان ولس د وصل نقطه و. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلی کې ورنګول شو او هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د څلی رنگونه تور شول لیکن دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به د تل لپاره یاد وي.
تیرونه د ټولنیزو شبکو باسونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انځور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوه. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته رواندا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کیدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنیدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې رواندا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستي ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولی وو تر څو یې رواندا ته انتقال کړي. خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخي وبوت وی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې ولاړینونه وکړل خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لوی سره یو داسې پریکند اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د رواندا بدترینو شرایطو سره لاس وګریوان نشي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو ګرمه موضوع دا هم و چې د طالبانو حکومت افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړي. خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکي د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خبرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د الکانو انجونو د شپې ورځنی یو ګټ خونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثر شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې دلی دلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بخون کېده. دغه څرګندونو ته په ځواب غړو فعالانو ویلي طالبانو انجونی لز دکړو محرومې کړي دي خو په نور هیوادونو کې دغه څرګندونو ته په ځواب غړو فعالانو ویلي طالبانو انجونی لز دکړو محرومې کړي خو په نور هیوادونو کې بیا د انجونو وهلکانو د دکړو ستاینې کوي او نساګرو ته یې هم په شوق دريږي خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله اکسپانه لیکلي بلال کریمی هغه ځای ته نه وتللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې اکسپانې باندې بیا ځلې خپور کړی دی اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې پوستخانی چې حتی په پرمختللي نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانی د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانی د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي افغان پوسټ اداره وای په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ تر سره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو دالۍ او حتی نورو استوونو چاره اسانه او چټک شي دا مهال د افغانستان پوسټ په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څنګه لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورت او د موټر چلولو جواز تر لاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبي خلک هر ورځ له دغه څنګه څخه تر 1500 پورې پاسپورتونه هم تر لاسه کوي اواتار یا سیور انسان په ساينسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې خزي موډل کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلي مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی دغه مجازي موډل په انستګرام 200,000 څارونکو لري او د خپل سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیر شو چې لمنځه کینزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته $10,000 انعام ورکړل شوی دی دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی له خلکو سره چټ هم کولای شي او په دغه چټ بوټ کې خبرې اعلان ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري خو خوشاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلي مجازي مېرمنه انتخاب شوی ده د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انزورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انستګرام خبريږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي لکنزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډل آنی کیډیا او پرتګالی مجازي موډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي او باران د خدای تعالی غا رحمت دي چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال منځ نه کوي خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو دا کله د هند په شمال ختیز ایالت میګاله کې پروت د چي په اوسط ډول د کال یو لزره او اته سبا 3 میلیمتر باران پکې وری حتی دا سم شوی چې په 1950 یا کال کې هلته د کال 26000 میلیمتر باران وریدل د موسم رام معنا دا چې د یخو کارونو زمکه او د تاریخ ته هم موسم ډیر یخ وي په دې کلی کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبر پورې زور او شور کې وریږي تر دې حد چې هلته د 2022 کال د جون په 1.5 ورځو کې لزر ملي متر زیات باران وریدل هلته چې په همدی کال او همدی میاشت کې د اروپا په ټول پولند هیواد کې 200 ملي متر باران وریدل په دې کلی کې د بنگال خلیج مونسونی هواګانې د جګو کمرونو له عمل ازیاتې ټکرې خوري او همدغه خندونو یاد کله پورا باراني ګرځولې ده د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې له وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي لرګي راټولي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولي نو په همدې سره د نن ومو ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادي رادیو په چپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړي ومو ورځ لسید شنواری سره مهروي
ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستا د پنګړو شرنګ شرنګ ستا د پنګړو شرنګ هر سهار را وسلوي پا پزړکې می د مینې ولولې را پرلې او پزړکې می د مینې ولولې را پرلې او ستاده پنګړو شرنګ شرنګ ستاده پنګړو شرنګ هر سهار پښتنې پزړکې می د مینې ولولې را پرلې او پزړکې می د مینې ولولې را پرلې او ساده بنگړو شنګ شنګ